سلام ستړي مشه سفیولا ستان ایگزام د ازادي رادیو د څلورو بجو خبري پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوري امریکا او ناتو وی لا افغانستان د ملاتړ نوې فصل به افغان ځواکونه د دې جوګه وګرځوي چې خپل خلکو ساتنه وکړي. افغان حکومت له خلکو غواړي چې د بریښنا د ستنو په ساتلو کې مرسته وکړي.
څلګونه پای د بریښنا دی، هرې پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولای او نه هرې پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او نتیجو اکنو سره همکاري وکړي.
نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. فرزاد منصوری افغان تکواندو لوبغاړی په اولمپیک کې ګډون وکړي.
یو کارت وو چې هغه دغه تصمیم نیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوری افغانستان ته باید ورکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د سعودي عربستان په کور به تو پر افغان سولې خبري کوي. افغانستان د کورونا وبا قرنټین تمدیدوي. په پا پاکستان کې د ریل ګاډي رټکر د قربانیانو شمیر تر شپې تو زیات شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې پاړه د پنځشنبه په ورځ ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وای د یو ورځنی غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمه په شار کې دایریږي. د دغه وزارت ویندوی ناصر حسیني نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دینی عالمانو ترڅنګ د اسلامي همکاري سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوه هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللی وه. د وی امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. دا خبره وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. خودي سرچینې د خپل نوم له یادولو ډډه وکړه او څرګنده یې کړه چې اجازه نه لري چې له رسنیو سره وشخي شي. د دې سرچینې په وینا د دولت آباد ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه د قرمقل په لور شاته شوي دي. دولت آباد ولسوالۍ له دریو کلونو راهیسې دولت مخالف وسلوالو محاصره کړې وه او دې ولسوالۍ ته به دولت د حواله لارې اکمالات کول. د فاریاب چارواکو او شاهین 209 نقلي اردو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ځواکونه په پکتیا کې د پاکستان د مانسری د سیمې د یو اوسیدونکو د نیولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند رسنیو ته وویل چې دا کس عظیم اختر نومیشي، په اردو خبرې کوي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د شاغلی مومند په وینا عظیم اختر ویلی دی چې په پاکستان کې شپږ کاله تروریستي زده کړه کړې او بیا له 14 کسیزې ډلې سره افغانستان ته راغلی و. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پرون رسنیو ته دا خبره کړې وه چې د دوی په لیکو کې بهرني جنگیالي نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ له شنبه به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دوو اونیو قرنټین تمدید شي. د دې وزارت مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې د شونې دولتي او خصوصي مرکزونه د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به بند وي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې تر بل هر وخت کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په څلور ساعتونو کې زیات وو او دا شمېره 650 ته رسیدلې وه. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته د افغانستان د برښنا شرکت پلاوی تللی چې هلته د وارداتي برښنا دوی نړیدلې ستنې ورغوي. د برښنا شرکت ویاند سنگر نیازی ازادي راډیو ته وویل
د برښنا شرکت ټیم نن سهار سیمه ته ورسید. ل ارزونې وروسته به په تخریب شوی او پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې د ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي.
د سالنګ په هنګران سیمه کې پرون د برښنا د وستنې په بمونو والوزول شوې چې وی یو مخله منځت للی او بلې لژوانه شوې ده. په تیرو دوه میاشتو کې افغانستان ته د وارداتي برښنا 19 پای تخریب شوې دي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه خپل 80% برښنا واردوي. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 12 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د سند یالت د دهرکی په نوم شارګوټي کې پرون وشوه، پلسکونو کسان ټپیان شوي هم دي. په سیمه کې د ټکر یو عیني شاهد شیر محمد اسوسییټډ پرس اژانست وویل
لوګ د راستې په پړې ته او د ټرین کې سات ته کوئی بچي
ته دی وای ما خلک لیدل چار لور ته پراته او ماشمان د ریل دننه بند پاتې وژړلې او د مرستې لپاره چی غوهلې مرجنی وښخورل وروسته د حکومت د شغورنې ډلې راغله او عملیات پیل کړل. موږ د سیمې له پولیسو سره مرسته وکړه چې خلک د شار سیمې زروختونونو ته په موټرو کې ورسوي. دا ټکر هغه وخت شو چې یو ریل له کراچي سرګودا ته روانو او تر سپید چاود مخکې له بل ریل سره چې له راولپنډي را روانو ټکر شو. د ریل دا کرښه به نن د ورځې په وروستیو کې پرانستل شي. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوه هیوادو ترمنځ ستراتیژیک همکاري زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي وایي د دوی د ملاتړ نوې بڼه په افغانستان او افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې خپل خلکو ساتنه وکړي. لوی راستن او یون ستولتنبرګ په واشنگټن کې خپل منځي خبرو ورسته یو ځل بیا له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو ورسته د افغان ځواکونو پر روزنې ملاتړ او تجهیز ټینګار وکړ او په دې برخه کې د مالی مرستو ژمنه هم وکړه. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
امریکا او ناتو یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو روزنې ملاتړ او پوځي تجهیز ته به دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید استین او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په واشنگټن کې خپل منځي غونډې وروسته ویلي افغانستان او افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوې بڼه به د دې لامل شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپل خلکو خاصاته نه وکړي. جنرال لوید استین له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا بهیر خروان دی.
افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر په خډول روان دی، هغه ډول چې ما په اپریل میاشت کې په بروکسل کې ویلی وو. متحده ایالات له خپل شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي ځکه دوی هم په وتو کې دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا کلیوي خوا په افغانستان کې د دې سازمان د نظامی حضور پای رانګ دی بولی، خوداد ورکوي چې د افغان ځواکونو ملاتړ سربیره به د دوی د روزنې لپاره د امکاناتو چمتو کولو لپاره بشپړه هڅه کوي.
زما پیغام دا دی دا چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو. موږ به په تلپاتې توګه له ملکی لاري د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ او امکاناتو چمتو کولو هڅه کوو، لکه له هیواد د باندې د افغان ځواکونو روزنه او د هوایی ډګرونو جوړول چې د زیربناو په برخه کې هم مرسته کوي. اړتیا ده چې موږ همغږي ولرو، له خپل شریکانو سره یو ځای کار وکړو، ځکه موږ اوس په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته رسوو.
د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو ته تللی او تمه ده چې له جمهور رئیس جو بایدن سره هم وګوري. د دې لیدنې یو موضوع افغانستان او افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګواله دی. بلخوا بیا د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کنت مکنزي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو د نیمایي بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي. خغلی مکنزي چې د ټلیفون له لارې د خبریالانو پوښتنې ځوابولي وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو بهیر بعد سپتمبر تر 11 بشپړ شي، خو زیاته کړه دوی بعد افغان ځواکونو روزنې سربیره له افغانستان د باندې د ترهګرۍ ضد عملیات وکړي. د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د افغانستان د وضعیت او د سولې روانې پروسې په اړه دی پوښتنې په ځواب کې وویل
زه باور لرم چې افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، خو طالبان باید د خبرو لپاره ورته رښتینی او روښانه ژمنتیا ولري. څوک سیاسي حل ته لار ومندل سي، هغه ډول چې موږ وزو باید یو سیاسي حل وي چې دا ځای ونیسي. زه فکر کوم افغان حکومت دې لپاره چمتو دی، خو باور نه لرم چې طالبان دې داسې یو کار ته حاضر وي، مګر د دې وخت را رسیدلی او وخت هم ډیر کم پاتې دی.
طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندې زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی د سولې هر ډول خبرو ته پښپړ چمتواله لري. د افغانستان د امریکایي او ناتو عسکرو د وټول پایل یو میاشت او ورځې تیریږي. تمه ده چې دا بهیر د سپتمبر 13 بشپړ شي. که څه هم تمه و چې د بهرنیو عسکرو د وټول اعلان وروسته به تاوتریخواله راکم شي، خو په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په دې هیواد کې جګړه تر بل هر وخت زیات خونړی شوې او د ملکانو په ګډون د مرګ ژوبل شمیره تر ټولو لوړ گرفته رسیدلې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. افغان حکومت د بریښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. تیر شپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالنګ کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د بریښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله لوزول شوي. دا په تیرو دوو میاشتو کې د بریښنا نولسمه ستنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په شمال او نورو شمالي ولایتونو کې د نامعلومو وسلوالو له لوري نړول کیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
وروسته له هغې چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو له لوري د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوستنی والو زول شوي، د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال دفتر وایي د برېښنا دستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې دا ډېر ژر به عملي شي. د جمهوری ریاست د لومړی معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه طرحې جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو له مرستې پرته د برېښنا دستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. دوی کشفی او استخباراتی بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښناستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې له مشرانو همکارۍ پرته شاید ممکن نه وي. یعنی سلګونه پای د برېښنا دي، هرې پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولی او نه هرې پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي او تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشوړېدو په حال کې ده او چې هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچني اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښناستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستیال په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو لکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو لژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یاد شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والوزول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول له منځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا نولسمه ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو له لوري په بمونو الوزول کیږي چې لامل یې یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېده. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې نولسمه ستنه ده چې تخریبیږي، چې له دې امله برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسېدلی دی.
برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برېښنا د پرچاوي لامل په هر سات کې تر 3 میلیونه افغانۍ پورې مالی زیان اوړي. خو پښتنه دا ده چې څوک د برېښنا د ستنو په منځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برېښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمه ایز باجکستون کې زورواکي د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نور ورانکار ډلې د دغو پیښو تر شا وي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسیدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زمانوم سمسور ده د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی ما. موږ له حکومت ته جدي غوښتنه کوو ترڅو دغه پایو وشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دی دوی باید ونیسي او قانون پر عملی کړي. په جلال آباد کې ډیره زیاته ګرمي د دغه ځای دغه کم خلک چې دی حتی ماشومان هغه هم له ګرمۍ نه مړه شو.
نو مې بریالی بهادر ده د چارکار اوسیدونکي پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت روسه په دې برخه کې هیڅ توجه کړی نه ده او بیا هم زمونږ تقاضا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دي عملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برېښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برېښنا په نوبتي شکل تامینیږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برېښنا د تولید له فابریکو 130 میگاواټه او دا شان د ترخیلو للمریزي دستګانه 60 میگاواټه برېښنا تولیدیږي. خو د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برېښنا وستنه په بمونو الوزولې چې لامل یې لسګونه زره کورنۍ له برېښنا محرومې شوې دي. خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 1460 میګاواټه وارداتي برېښنا ورکړي چې 300 میګاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې. په افغانستان کې برېښنا په 1600 له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارېږي. افغانستان یوازې په 13% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اوس به هم ورشو اوروزګان ته. د اوروزګان والی وایي چې چورې ولسوالۍ ته اضافي سرتیر رسیدلی او څلوېښت طالبان د خبره وژل شوي. محمد عمر شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په چورې ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. ښاغلی شیرزاد داسې وخت د چورې د وضعیت په اړه دا خبرې کوي چې ګیزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په چوره ولسوالۍ کې یو شمېر ماسره شوي سرتیري وایي په ولسوالۍ کې 45 امنیتي پوستو سقوط کړی او اوس هم درنه جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د دغه ولایت چورې ولسوالۍ ته تیر شپه اضافي ځواکونه استولې دي. نو موړی وای په یاد ولسوالۍ کې افغان پوځیانو طالبانو ته درنه مرګ ژوب له هماره ولې چې له څلور څخه تر 500 پورې وسلوال طالبان وژلې دي. والی وای په چوره ولسوالۍ کې اوس هم کمه جګړه روانه ده، خو وای وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي.
ماخستان زموږ اضافي او حمایوي سرتیري چورې ته ورسېدل، هلته ځای پر ځای شو. چورې کې حالت کنټرول دی او دشمن ته د چورې د کمانډان د خولې څخه تقریبا د 40 تر 50 کسه پورې دشمن هلته وژل شوی دی. هلته اوس خال دستا او هلته اوس وضعیت بالکل نورمال دی.
د وسلوالو طالبانو ویان کړي سپه احمدی بیا ازادي راډیو ته په رالېږلې لیکلي پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ویرت کړي چې غنی په چوراول سوالي کې تر 500 پرې طالبانو وژل شوی. نو موړی وای په چوراول سوالي کې تیر شپه 15 نور امنیتي پوسټ هم سکوت کړي او 15 سرتیري ورته تسلیم شوی او څلور نور ژوند نیولې دي. کاته هم د اوروزګان والی وای چې په چوره ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او اضافي ځواکونه رسېدلي دي، خو په یاد ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله او هلته سرتیری وای چې دوی ته تر اوسه پورې هیڅ ډول اضافي سرتیری نه دي رسېدلي. په یاد ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک د څوکۍ ادارې یو کارکونکي منبر الله ازادي راډیو ته ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې 45 امنیتي پوستو سکوت کړي او یوازې د ملي اردو یو کمپ او ولسوالۍ پاتې ده او نور ټول سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي.
ټول پوستو سکوت کړي، یو کمپ او یو ولسوالۍ پاتې ده. وروره او بلادات شهیدان مختل موقعاتو کې باید خپل پوسو کې پاتې ایمان نشته چې موږ مونږ لا ورشو. اگر اور زخمیان په موقعاتو کې پاتې دي ورور بد غو تقریبا ول اسوسیز مونږ او اردو ملي هغه تقریبا 30 پوسی پولیس ملي هغه ټول څه کوڅې یا ټول زیات تخلیه کړین دي. له دم د نه صد مخ کې مونږ څو دانه شهیدان ورکړو، زخمیان مونږ نشته، زخمیان ورکړو 3 دانه شهیدان مورکو پوسو دا کوم پوسو چې پاتې اکمالات نه لري، اکمالات نه ورته شي، مهمات نه ورته راځي. ورور وضعیت ډیر خراب دی.
د یاد کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته ویل چې د غلطو وس هم درنه جګړه روانه ده او لسګون امنیتي پوسټو سکوت کړی دی. دی وایي چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مرستي ورسره نه دي سوي او دا هم مني چې یوازې د ملي اردو کمپ او لسوالي پاتې ده او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وربشو غزنی ته هلته ډاکټران وایي چې په رواني ناروغیو باندې د اخته خلکو شمیر ورستر بلې مخ په زیاتې دوه دی. وایي چې په دغه کې اکثر خزې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
فقر، بې وسلی، کډوالي، سخت جګړې، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسمه پوهه، کم علمي، ښځو ته په خاص سترګه نه کتل، بې سوادي او داسې نور هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته کړې دي. دوی وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې دغه ستونزې موجودې وي همداسې به دغه ښځې ورڅخه کړېږي. د غزنی خار د نوابات سیمه چمن ګله هم یو له هم دغه خځو څخه ده چې رواني ناروغي لري. دا تقریبا سلويخ کلن ده. چمن ګله وای ډیر زله ډاکټرانو ته تللی ده، درملي خوړلې دي، خو بیا هم نه ده خښوي. چمن ګله هم د زنو نور مېرمنو پرنګال غربت څخه کړي کې وای د او خاوند دواړه بیروزګار او سلور ماشومان ورپسې دي. هغه ویل چې خوب تختیدلای سری ګرځي، ګنګ زده، آرام نه لري او کله کله ځان سره ژاړي.
درې کلونه اوس ول چې په دغرانز اختایم، که هر ډول درملنه مې وکړه خو بیا هم نه یم روغ سوی. کاش کې روغ سوی وای. درې کاله کیږي چې ډاکټرانو ته ځم، څوک وای ناروغي د عصبي ده، څوک څه وای او څوک هم بل څه.
چمن ګله ارمان کوي چې کاش کې سیواد درلودې چې د ډاکټرانو په خبره سم پوه شوې و. دا یوازې چمن ګله نه ده چې په ذهني ناروغي یخته ده، بلکې د غزنی د ملکی روغتون چارواکي وایي هر ورځ د دوی روغتون ته د ورځې تر سلويختو زیات کسان د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورځي چې زیاتره خزي دي. د یاد روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دوی د غزنی په ملکی او حوزوي روغتون کې دوه د رواني ناروغیو د مشورې ورکولو څانګې لري او د کسانو ته ذهنی او رواني ناروغي د خلاصون لارې چاريخي.
روزانه در حدود 40 تا 50 اشخاص
هر ورځ له 30 تر 50 پورې رواني ناروغان د رواني ناروغي د مشورې لپاره زموږ شفاخانه ته مراجعه کوي. ډیر مراجعین خزي دي چې علت یې کورنۍ تاوتریخوالي، جګړې، غریبي، بیوزدي او لزګونه داسې نورې موضوعګانې دي. موږ د غزنی په ملکی روغتون کې یوازې د رواني ناروغي د مشورو یو څنګه لرو چې رواني ناروغان ته مشورې ورکوي.
مشورې رواني بشمته
ډاکټر رامکی زیاتوی په ټولیزه توګه په افغانستان کې په ځنګړي توګه په غزنی کې د خلکو رواني وضعیت خراب دی. دلته جګړې دي، غریبي ده، خلک په بد حالت کې ژوند کوي. د غزنی ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل بیا وایي چې دوی د ولایت مرکزی روغتونونو ترڅنګ د ولسوالیو په روغتونونو کې د ذهني ناروغیو مشاورین لري تر څو په دغه ناروغۍ اخته کسانو ته د خلاصون په موخه مشورې ورکړي.
سره له دې چې موږ سره کارش میره د ښځو د رواني ناروغۍ په اړه دمګړې نشته، ولې راپورونه را موږ سره شته. رواني ناروغۍ لکه ژور خپګان، انزایټي، ترس، استراب، ګوشه نشینی، بیخوابي، حتی شیزوفرنیا او منیا، دا ټول نسبت نارینه ته په ښځینه کې زیات دي. د لاملونه یا دلایل هم کېدای شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
خغلی نیکمل د روغتیا نړیوال سازمان څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دغه ناروغیو مخنیوي وشي. دوی وایي چې په دې برخه کې فاند کمیږي نو ستونزې به لا زیاتېږي چې لامل به یې په ځانګړې برخه کې اغیز زیات شي. نوموړی په روغتونونو کې دغه ناروغانو ته یوازې مشورې ورکول کافي نه ګڼي او وایي د دغه ناروغیو لپاره دې د روغتیا په برخه کې لازم امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم د ښځو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی چې له دې امله ډېرې برخه پر رواني ناروغیو اخته کیږي.
اوس به امر شو د کابل لویدیسته، د کابل په لویدیس کې د یو ښوونځي مخته تربمي حمله ورسره، دغه ښوونځي زده کوونکي د رواني درملنې لپاره برته خپل ښوونځي ته ورزي. دوی وایي هیڅ کله به ونه پیری یا نه بل لوړز د کړو لاس واخلي. د می په اتم په دی عمله کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي چې اکثری د ښوونځي زده کوونکي او ماشومان دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د ښوونځي مخې ته تر تره اچون کې به می حمله څو اونۍ ورسته فاطمه نوري او د دې نوري ټولګیوالي په خپل ټولګي کې راټولې سوې دي. د کابل په لویدیت کې دا ښوونځي د می میاشتې له اتمې نیټې راهیسې تړلې وو. په دې حمله کې د لښ تر لږ اتیا کسانو د وژل کېدو او یو سل شپېته نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل سول چې ډېرې د ښوونځي زده کوونکي نجونې وې. فاطمه وایي د رخصتي پر وخت به مې چاودنه وسوه، خو د دې غونډې ډېر نجونې دي چې خپل زده کړو ته اوس هم ژمنې دي. فاطمه وایي
ما از این نمی ترسم که دوباره مثلا مکتب بیایم.
زه خوانزه تا لراتگ نبیریگم که بلا حمله هم بوشی. زه غوارم بیا راشم او ترده هم پیاوری اوسم. اخپل ازدک رو تا دوام برکم. املکون که تا زما پیغام داده چه دوی پا حملو زمونگ مخه نشینی ولی او مونگ با ترده هم پیاوری شو.
ببینیم و با درسای خود ادامه داده.
د فاطمه پر ښوونځي د حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د حکومت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه زیات نجونې ښوونځیو ته ځي. په نیوی ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې وې. وروسته له هغه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه په بشپړه توګه د وتلو اعلان وکړ، پر شدینه خبریالانو، فعالانو او زدکونکو د سختریزو حملې زیاتې سوي دي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف اټکل کوي چې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځي ته نه ځي چې 60% یې نجونې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اولمپیک نړیوال کمیټه او د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان لوبغاړي فرزاد منصوري ته په اولمپیکی لوبو کې د بلنې لپاره کارت استولې دی. په دې سره به د افغانستان په استازیتوب سګ اولمپیکی یوازې یو لوبغاړی فرزاد منصوري ولوبیږي. په دې ارتباط مو د فرزاد منصوري له استاد او د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مرکه کړې.
د اولمپیک بینالمللي کمیټه او تکواندو نړیوال فدراسیون موږ درخواست کله چې د اولمپیک د خوانه واستول شو هغه یو کمیټه جوړ کړ. په دغه کمیټه کې یو افغانستان و او یو بل هیواد و چې باید تصمیم دوی نیول چې کوم هیواد باید مستحق د دې ده چې باید ورته وایلډ کارت ورکړل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تکواندو کې 214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم نیول د اولمپیک بینالمللي کمیټه چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
فرزاد منصوري به په اولمپیکی 100 کیلو وزن کې لوبه وکړي او فکر کوي چې ورتیا به ولري چې افغانستان یو وار بیا د رهولا نیکپان وروسته د تکواندو په برخه کې د مډال څښتن کړي.
د فرزاد منصوري وزن اصلي وزن همیشه 2 کیلوګرام ده. خو مونږ د دې وزن مثال همیشه دا د 8 کیلوګرام وزن کې لوبه کوي. دا کولای شي چې هم په څلورم پنځم شپږم اووم اتم وزن د تکواندو کې لوبه وکړي. د لپاره چې د فرزاد جان دغه قد هم 1.15 متر ده دا دغه او وزن 2 کیلوګرام ده. خوشبختانه چې دغه نورماتیف چې هغه لري فرزاد جان کولای شي چې په دغه وزن کې هم خلاص راونه لري او خې نمائندګي د افغانستان د ورزش او د افغانستان د خلق نه وکړي.
خغلی ترکی فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څومره میډالونه ګټلي کومي مهمه اتلولې د کړي دي.
2013 کال نه را دي خو د ټوکیو اولمپیک لپاره امادګي نیولې او فرزاد منصوري موږ تکلل وقاره د کوریا اوپن په مسابقاتو کې، د الحسن اوپن په مسابقاتو کې او د انډین اوپن په مسابقاتو کې د سرو زرو مډالونه واخیست او د آسیایي مسابقاتو نه د سپین زرو مډال واخیست. همداسې د چاینا اوپن او د فجر اوپن د مسابقاتو نه د سپین زرو مډالونه واخیست او دا د آسیا نایب قهرمان هم ده.
اوس به هم د اروپای پولیسو لخوا د سازمان شوی جرایم او د عاملونو په وړاندې د اقداماتو په اړه راپور درته خپور کړو. سلګونه کسان په بیلابیلو عملیاتو کې د اروپای پولیسو یا یوپول لخوا نیول شوی دي.
په اتلو سهوادونو کې د منظم جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات د اوسپنیز اړخ په نوم یادېږي. د عملیات د نړۍ په ګڼو هوادونو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ د همکاري پر اساس 3 کاله روان وو. په دغه هیوادونو کې امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل دي. استرالیا او نیوزیلند لمړي هیوادونه و چې په دې اړه تفصیلي معلومات اعلان کړل او وی ویل چې د نړۍ پر کچه د منظمو جرمونو شبکې ته لوی ضربه رسیدلې ده. تمه ده یوروپول او اف بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن په یو خبري غونډه کې ویل یوازې په استرالیا کې 240 کسان د دوه عملیاتو پر مهال نیول سوي او نه یوازې په دې واد کې بلکې په ټوله نړۍ کې منظم جرمونو ته لوی ضربه رسیدلې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنی موندلې. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د مخدره موادو د قاچاق یو تشتیدلې مشر په ترکیه کې د جنایتکارانو په شبکه کې د انوم په نوم نه تعقیبدونکي تلیفونونه وویشل او له همدې لارې پټې خبرې او راکړه ورکړه کوله. وروسته اتلس میاشتې د مخدره موادو قاچاق وړونکو او تشتیدلو مجرمینو د پولیسو د ادارو په حضور کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. استرالیایی پولیس ویلی چې په نړۍ کې 1000 جنایتکارانو انوم تلیفونونه کارول.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په اړه د پنشن به پورس ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورسنۍ غونډه د سعودي عربستان په قربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د یو امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. دولت آباد ولسوالۍ له دریو کلونو راهیسې دولت مخالف وسلوالو محاصره کړې وه او دې ولسوالۍ ته به دولت ته حواله لارې اکمالات کول. افغان ځواکونه په پکتیا کې د پاکستان د مونسری د سیمې د یو اوسیدونکو د نیولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند رسنیو ته وویل چې دا کس عظیم اختر نومیږي، اردو خبرې کوي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیول شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکو اونۍ لشنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دوو اونیو قرنټین چې د کورونا لپاره دی تمدید شي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته د افغانستان د برېښنا شرکت پلاوی تللی چې هلته د وارداتي برېښنا دوی نړیدلې ستنې ورغوي. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي رټکر له امله د مړو شویو شمیر 22 ټوټل وړ شو. په دې پیښه کې چې سند ایالت د دهرکی په نوم ښارګوټي کې پرون وشو پلسکونو کسان ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
د پکتیا ولایت د ورزش او بدني روزنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ نن پیل شوې. د دغه ادارې مسؤل محمد داوود محفوظ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د ځون په کچا 14 توپلو ګډون کړي او د پکتیا په ورزشي لوبغاړي کې په خپلو کې سیالۍ کوي. د ښاغلي محفوظ په خبره دغه سیالۍ به دوه نیمه میاشتې دوام وکړي او په پای کې به د ځون په کچا انتخاباتي غوره لوبډله هم انتخاب شي. د افغانستان کرکټ بورډ د پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو خبریالانو ته د کرکټ د عامه پوهاوي او د کرکټ لوبو د خبرې پوښښ د څرنګوالي په اړه ورکشاپ ورکړ. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې نږدې 40 ښځینه او نارینه خبریالانو ګډون کړی وو. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دې وروسته به په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کرکټ لوبې ښه وده کړې، خو په ځینو ولایتونو کې اوس هم ځینې خبریالان له دې لوبې سره بشپړ بلدیت نه لري او له لوبو په خبري پوښښ کې له ستونزو سره مخ وي. او د پاکستان د کرکټ غوره لیګ شل اوریز سیالۍ چې د کورونا له امله ځنډول شوې وي ټاکل شوې چې سبا یو ځل بیا پیل شي. د راپورونو له مخې دغه سیالۍ په لومړۍ لوبه کې به سبا ماښام لاهور قلندرز لوبډله له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره ولوبېږي. دغه لوبې د متحد عرب اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیلېږي او د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه لوبو کې افغان لوبغاړي راشد خان، حضرت الله زازای، نجیب الله زدران، نور احمد لکنوال، وقار سلام خیل، رحمان الله گربز او ظاهر خان هم لوبیږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمنور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې ونې د خبرونې موضوع مو خزو ته د انتخاب حق نه ورکول دي. په افغانستان کې یو شمیر نارینه د خزو خوخه د کور او آن د هغوی په شخصي ضرورتو کې هم اړینه نه بولي. دلته اکثره نارینه خپل خزي بازار ته نه بیایي، کرای کور په خپل نسی پراته لدی چې اولی خپل میرمنې ته وروخی. خو د ګډ ژوند په چارو کې کتل یو لوري تصمیم ونیسي او پریکړه وکړي، دا به مقابل لوري ته څومره د منلو وړ وي.
بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه ورته جړه مې راځي. خو څه وکړم
که نارینه او ښځه د کور په چارو کې خپلې مشورې سره شریکې کړي، او ګډې پریکړې وکړي، په ګډ ژوند به یې څومره مثبتې اغیزې ولري.
دغه د مشوره کولو په اساس خپل دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی خوشحالي احساس ورکول کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
چې موږ کډه ویوړه چې ګورم چې دومره خزنده پکې د مچان د میگی او زمکه سره یو برابر ده او یو نه پکې ده چې د هغه لاندې کینو لوخی منځو نو د هغه نه کله چینجیل ویږي کله ماشیل ویږي کله مچیل ویږي یو رقم ته ده دیوالونه خراب ده ناوی ټول بندي بامونه خراب دي خدای په خپل ته به واخیست اوس پښیمان وزر روپۍ کرایې ده او په دوه روپۍ نه درې کوټې دي.
دا ګلبی بي وچی په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه وایي د استوګنې کور یې زیات مشکلات لري ځکه چې د کور د نیولو نه مخکې د کورنیو نارینه وو هغې ته کور نه و ورکاره کړی. ښایسته بله ښځه ده چې وایي د جامو د انتخاب لپاره یې میړه بازار ته نه بیایي. د هغې په خبره میړه یې دی او اولادونو ته یې په خپله جامې راوړي او دوی مجبوره دي چې همغه ومني.
پورکه زما خاون چې ډیر تریخ دی ما ته وي بازار ته مزه چې بیا هر شی مې چې لګي ما ته خپل راوړي د توشک په خونه او قالین او پرده او زما لباس ماشوم ته مې چې لګي وای زی در تر راوړم ته مزه بازار ته بیا مې هغه نه خوخیږي په زړه مې نه ورته جړه مې راضي خوسو کوم مجبوری ده.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې ډیر شمیر ناوړه دودونه او ناوړه باورونه لپخوا راهیسی شتون لري چې د خزو ژوندې د کور تر څلورو دیوالونو محدود کړي. د دې خبرې د کروالي لپاره مو د عامو خلکو هغه باور راخسته دی چې وایي خزه یا د کور ده یا د ګور ده. د هغه باور دی چې د عام افغان ولس د فکر یوه برخه سرګندوي او تر اوسه پورې ډیر شمیر افغان نارینه په همدې باور دي. په افغانستان کې د ورستیو اتلسو کلونو په اوږدو کې زیات شمیر کورنیو او باندنیو ادارو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کړې دي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی شتون لري. توریالی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي خپل خويندو او ورندارګانو ته په اخترونو او نور خوخیو کې کالی او نور د اړتیا وړ شیان په خپل را اخلي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي.
دا خزی باید د باندې ونوزی زکه دا د باندې وتل د سړو کار دی. خزو طبيخي لازم نه ده چې د باندې وزي. مثال یو سودای چې په کاری د کور د پاره باید سړی واخلي. د خزه باید باندې ونوزي ځکه بیا بازاري کیږي او عادت کیږي. زه خو خپل خويندې او دوی ته اجازه نه ورندارګانو ته اجازه نه ورکوم چې د باندې وزي سودا په سیات شیرا وړي د بازار نه. حتی کالیم چې اخلو مونږ خپل سړی بازار ته ځو او کالی برته اخلو خزو ته.
د انسان له پیدایښت نه تر اوسه پورې د ښځو شتون د ټولنو د جوړېدو لامل او ښځه تل د عاطفي او ترحم بیلګه بلل شوې. له همدې امله ویل کیږي چې د یو بریالي نارینه تر شا د یوې ښځې لاس وي. مولوي نور الله کوثر په ګډ ژوند کې د ښځې او نارینه یو موټی اوسېدل اړین بولي او وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت په وخت اول د هغه میرمنې پرې ایمان راوړ او د هغه ملاتړ وکړ.
حدیبیه کې کله چې نبی علیه السلام حکم وکړ خپل احرام نه ځان خلاص کړي چلته هغه ممانعت ایجاد شوې دخول د مکې ته. بیا نبی علیه السلام ایران پاتې او صحابه خبرې نه منلې. کله چې راغله خپل خځ سره مشوره وکړه له ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره هغه مشوره وکړه ورته ویل چې کو تخپل لار سره خپل ځان حلال کړ او خپل احرام دی او با ساتي نور صحابه رضوان الله تعالی علیهم هغه پیدا کی جرأت پیدا کی مغه کار وکړي خځ مشوره ومنله هغه یو بمبست پیدا سو یو 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 ممانعت پیدا سو او اصحاب نبی اسلام ایران څنګه وسید خځ مشوره ولا چې نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د فتنه غن هغه مات کړ هغه کم یو کله باندې چې را مختصي ولا ایران پاتوز دي کار نه څنګه وزي د خزب مشورې باندې مشوره په کور په کارونه کې په ټولو کې پنارینه باندې لازم ده.
په کور کې معمولا خزي زیات وخت تیروي او د کور چاري تر ډیره په خزو پورې اړه لري. له همدې عمله خزي کوخخ کوي چې کور په خپل سلیقه جوړ کړي، د کور وسایل او ضرورت په خپل واخلي او د کور په جوړولو کې خپل اختیار ولري. ټولن په استاد امید افغان وایي د ګډ ژوند په چارو کې په خاصه توګه د کور په جوړولو کې د خزي سلیقه مهمه او ضروری ده.
د دې نارینه توب او خزینه توب چې ارزښت په دې ټولنه کې مشخصه ای، دا باید لمنځه وویسو او انسان ته ارزښت ورته ورکو. یعنی نر د ستونزه نه رامنځته کیږي، بلکې دا نارینه توب د فرهنګ او کلتور منځ ته وړي چې دغه نارینه توب لمنځه باید لاړ شي. لبل خاص کې د ټولنیز کېدو پروسه باید اصلاح شي، چې له کوښنیوال څخه کوم ماشوم چې نری هغه ته اهمیت ورکول کیږي او کوم یو چې خزه یا انجلۍ هغه ته اهمیت کم ورته ورکول کیږي، لمغه جسکه دا دود رامنځته کیږي. او بل خاص کا د خزو ونډ او اهمیت د خزو له خاص کا باید روښانه شي. یعنی منظور می داده چې هغه مور ده چې بیا هم د خپل زوی ته اهمیت ورته ورکوي او لور ته اهمیت نه ورکوي، هغه خزه ده چې خپل ځان ته یا د خپل بچیانو ته، یعنی خزینه بچیانو ته اهمیت نه ورکوي، ولیکن د خپل میړه ته اهمیت ورته ورکوي، چې دا مفکوره هم باید بدله شي.
دا چې عام خلک د خزو خخه د کور په چارو او د کالیو په انتخاب کې څومره اړینه بولی، دا به د دوی په خبرو کې واورو.
نن د سمې شرزاد د ننګرهار ولایت څخه کور لپاره د خوراکي توکو ترڅنګ نور اړین توکي ز په خپل بازار څخه راوړم. زنانه و ته د تک د اجازه ځکنه ورکو چې یو څه مشکلات شته. تر ټولو مهم مشکل امنیت نشټواله دی.
خبر سره کوم د نیمروز ولایت تمسیدون کې مشوره کول او هم خپل کور والا سره ډیر مهم رول لري. په دې معنی چې یو بل باندې ډیر باورمن دي، یو بل باندې ډیر قوي اعتماد لري، او د مشورې په اساس باندې د کولای شي چې یو بهترین لار انتخاب کړي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، دا چې په ګډ ژوند کې د خځې خوخه په پام کې نیول څومره اړینه ده، دا به د شیبا سعادت په خبرو کې واورو چې مګور سره مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې ولې ډیر شمیر افغان نارینه د کور په چارو کې له خپلې میرمنې سره مشوره نه کوي.
هغه نارینه خپل میرمنو ته د مشورې حق نه ورکوي چې دوی تعلیم نه وي کړی او یا د تعلیم سطح یې ټیټوي. که دوی په دې پوه شي چې د خپل ښځې سره مشوره د دوی په ژوند او کاروبار کې څومره ګټوره تمامېږي، هیڅکله به هم د خپل ښځې د مشورې څخه پرته کوم کار نه کوي. خو دلته درک ده چې دا ډیره مهمه خبره ده. دوی باید خپله ځان سره فهم او درک ولري. دویمه خبره دا ده چې افغان نارینه په دې نظر او عقیده دي چې میرمنې یوازې د کور کارونه به کوي او ماشومان به سنبالوي، چې په حقیقت کې داسې نه ده. که خزه او میړه په ګډ ژوند کې د چارو د پرمخ وړلو لپاره مشورې ته اړتیا لري.
کنارینه د ګډ ژوند په ټولو چارو کې لخپل خزي سره یا مور او خور سره مشوره وکړي، دا به څومره ګټه وروي. او که هر څه دوی په خپل وکړي او خزو ته د انتخاب حق ور نکړي، زیانونه به یې څه وي؟
کنارینه د ګډ ژوند په چارو کې د خپل کورنۍ غړو سره، که هغه مور وي، خور وي، او یا هم میرمن وي، هغو سره مشوره وکړي، نو په دې وخت کې به دغه نارینه نوي مفکوره او نظریات به ترلاسه کړي. په دې معنی چې نظرونه او فکرونه سره متفاوت دي. کیدای شي په دغه وخت کې دغه نارینه داسې یو فکر او نظر ترلاسه کړي چې حتی تر اوسه پورې د دې په فکر کې هم نه و. دغه د مشوره کولو په اساس خپل دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقې خوشحالي احساس ورکول کیږي.
اغلی سعادت که په پای کې راته وایست چې څنګه کېدای شي عام خلک د ښځو په حقونو باور پیدا کړي او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
د ښځو د اشته حقوقو څخه چې اسلامي شریعت او قانون ورته ورکړی دی، د هغې د عمولو او رایه جولو لپاره موږ بعضې لارې لرو. لومړی، د بشر حقوقو نړیواله اداره کوم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي او وخت په وخت د ښځو د حقوقو په برخه کې خپل غږ پورته کړی دی او د ښځو د حقوقو څخه دفاع کړې ده. دغه اداره کولی شي چې د خپلو نشراتو له لارې، د مبلغینو له لارې، یا هم د کارمندانو له لارې نه د ښځو د حقوقو په اړه پیغامونه جوړ کړي او دوی دغه پیغامونه د وخت په وخت خلکو ته وړاندې کړي ترڅو خلک په دې باندې پوه شي چې د ښځو اشته حقوق کوم یو دي او ورته احترام قائل شي. دویم علما کرام او مولا امامان دي، دوی هغه اشخاص دي چې د منبر له لارې کولای شي خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه د اسلامي شریعت او د هیواد د موجوده قوانینو په رڼا کې پیغامونه ورکړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چی په ګډ ژوند کې د خزو د انتخاب حق ته ځانګړی شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
پګوریتونکو سلام، خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې زیشي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه، او کدا هیڅ هم نکیږي نو چاپروسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پایل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلہ
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 300 شپېتو څوکيو برخه اخیسته با.
د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شو.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي،
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړ زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 300 شپېتو څوکيو برخه اخیسته با. خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې جبې دلودای نوس به غونډه نوره هم شاندار کړي وا، او د خپل سترګو لیدلې حالونه به بیان کړي وو. همدارنګه څوکيو ارمان کوي چې کې جبې نه دلودای خیر دی، کاش کې په خو حرکت کولای شوي چې تختیدلی وای او خپل دغه بې کسی او بې قدری نه وای لیدلې. د شوروا او د چارو ماهرین وای څوکۍ هسي شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساس او بې هدف خلکو لکه ناستو بې غم دي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفي او مقرري لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي، او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر راکوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي. خبر زیاتوی چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې په کرند هم نشي پورته کولی، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولګله
نسب یو غږی کم دی
والی
ازکه چې کارپو صاحب دا یو ونی واده کوي خو رازینه نن بیا دراتلو ویلی دی ګوند را به شي ان شاء الله
د خبرونه د ناشر نه وخت نه شي
نسب لا یو ورځ بلم لرو و به شي ان شاء الله
ولی بل متخصص نشته
نه دا چرګو دا گیم دا یو متخصص دی ازکه چې له هالنډې په دې برخه کې ماستری راوړی دی
له ماستر ښکته کوم څوک نشته
نه صاحب دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي ته د متخصص پوښتنه کوي اسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي
که نوي موضوع بدله که
صاحب دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي
ښه صاحب بلې اوری له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکه صاحب هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله صاحب ته وویل چې یو ساعت وروسته درځم کار درته پیدا شو نو صاحب دا به څنګه کو د خپرونې د خپرولو ناوخته کیږي یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پیژني خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ ډېرې خبرې درته معلومې دي څنګه خیر دی که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي خو چې نن راشئ سمه ده مننه د خدای په امان له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت درکوم
سلام لکګي وګي خوګي دې څه مطلب پو نشوم
صاحب کګه وګه خوګه مې نوم دی
دا څه ډول نوم دی حیران دې کړم مونای څه ده
صاحب کګه وګه خوګه جلبی ته وای هغه چې له اوړو جوړیږي په غړو کې سر کیږي او په شربت کې خوګيږي
ها ها دغه د بازار جلبی یادوي
هو
دا نوم چا پیخه
کوم په هان به خېوی پلار می پما کی خوده
سیدا خنوم دی خدای دې خکی
نو صاحب څه وخت راځي
موضوع څه شه دا
موضوع خو می درته ویلی دا صاحب د چرګ د اگې په باره کې معلومات دي
خا خبره ده خو ما د زړه د اگې په برخه کې ماستری کړې ده او د زړه او چرګ اگې د سمکه او اسمان قدرې توفیر لري او خوري
خدا به مو وخت راته ویلی وای سبا ته خبرونه خبريږي
او به خچه په ما پورې نه لري هغه د تاسو کار دی د خدای په امان
اوف اوس به څه کوم سبا ته خبرونه باید ولېږم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک یې پیژني؟ ښایي د ده معلومات د هغه ماستر هم زیات وي. پرون یې چاته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل، او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
دغه برک شیرم باوری
دکار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول دکار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي دکار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي وای چې بیا یې درته ښه جوړو دکار سړی شا تکړی وړ مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړي
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریاخیل رانا اوزه هوسه حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
ساعت پنج عصر